السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه پیلوه چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یې یوه برخه جوړوي. په راپورونو کې اوري چې مدني فعالان وایي که د رخشانې په نوم د یوې نجلۍ د سنګسر عاملانو ته سزا ورنکړل سي پر حکومت به خلک باور ونه کړي. په دې خپرونې کې دا راپور هم اوري چې ایران د معاش او دایمي اقامت په بدل کې افغانان د سوریې د جګړې لپاره جلب او جذب کوي. نور مطالب وروسته معرفي کېږي. د خپرونې په پیل کې له احمد تکل نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
سلام. راپورونه وایي چې د افغانستان حکومت په پام کې لري له هند څخه د روسیې سخت می 25 الوتکې وپیري. د غور ولی وایي یو شمېر کسان یې پیژندلي چې ښایي د رخشانې په نوم د یوې ځوانې مېرمنې په سنګسار کې لاس ولري. او سپینې مڼۍ په مصر کې د روسیې الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د تروریستانو د لاس لرلو احتمال رد نه کړ. بشپړ خبرونه. راپورونه وایي چې د افغانستان حکومت په پام کې لري له هند څخه د روسیې سخت می 25 الوتکې وپیري. هندي سرچینو ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ښایي سبا او بل سبا په نوې ډیلي کې د دې هلیکوپټرو د انتقال تړون لاسلیک کړي. یوې هندۍ سرچینې ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان کیمبل سره هم د دې هلیکوپټرو د انتقال په اړه خبرې شوې دي. که دا معامله تایید شي نو دا به لومړی ځل وي چې افغانستان له هند څخه چې په 2011 کال کې له افغانستان سره د ستراتیژیکو همکاریو موافقه لاسلیک کړه جنګي هلیکوپټر پیری. په پام کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر به په نوې ډیلي کې د هند په پوځي ښوونځیو کې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو د روزنې په اړه هم خبرې وکړي. د غور ولی وایي یو شمېر کسان یې پیژندلي چې ښایي د رخشانې په نوم د یوې ځوانې مېرمنې په سنګسار کې لاس ولري. سیما جوینده ازادۍ راډیو ته وویل هغه سیمه چې دا 19 کلنه پیغله پکې وژل شوې د حکومت تر کنټرول لاندې نه ده او د طالبانو په ولکه کې ده. مېرمن جوینده د رخشانې د قاتلینو په اړه معلومات ورکړل خو ویې ویل چې دوی نیول شوي نه دي.
ما افراد شناسایی کردیم و یک نفر از او نام میگیرم به نام
موږ دا کسان پیژندلی دی. د یو نوم اخلم چې مولوی یوسف دی. د دورور د رخشانی خواستګار وو او د انجلۍ ځکه وژلې ده چې نه غوښتل د مولوی یوسف له ورور سره واده وکړي. نور کسان مو هم پیژندلی دا راز له موږ سره دی او له ولې لوی بخنه غواړو. د رخشانې په نوم دا ځوان انجلۍ دوه اونۍ مخکې د غور ولایت په یوه سیمه کې د یو شمېر خلکو لخوا سنګسار شوه. د دې سنګسار د ویډیو له خپرېدو وروسته په هیواد کې دننه او بهر خلکو او د بشري حقونو مدافع ډلو سخت عکس العملونه وښودل. د جرمني حکومت وایي د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی او په ورځ کې شاوخوا 2000 افغانان د هیواد ته د پناه اخیستو لپاره رسیږي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزیر همدارس ویلي چې په اکتوبر میاشت کې 1500 افغان کډوال په غیر قانوني لارو د جرمني خاورې ته ننوتی دي. د دی مایزیر په وینا د جرمني حکومت د افغان کډوالو د ورتګ له کبله اندېښنه لري او غواړي مخه یې ونیسي. هغه شمیرې چې د جرمني حکومت پرون خپرې کړې ښایي چې له جنوري څخه تر اکتوبر میاشتې پورې د هیواد ته 258,000 سوري افغان او عراقي کډوال ورغلي دي. له دې مخکې د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي و چې په دې ډله کې د افغانانو ورتګ د دوی لپاره د منلو وړ نه دی او د متوسطې طبقې افغانان باید په خپل هیواد کې پاتې شي. افغان ولسمشر اشرف غنی له ناروی غوښتي چې په افغانستان کې د سولې له بهیر د ظرفیتونو د لوړولو له هڅو د ځنګلونو له ساتنې او د سوداګرۍ له ودې سره مرسته وکړي. له ارګ څخه خپره شوې خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی دا غوښتنه له افغانستان سره د ناروی د مرستو د څېړنې د کمیسیون له مشر بیورن تورګارل سره په کتنه کې وکړه. د ناروی د دولت استازي په دې لیدنه کې وویل افغانستان ناروی ته خورا زیات ارزښت لري او د دواړو هیوادونو اړیکې له ډېرې مودې راهیسې توده دي. ولسمشر غنی نارویژي استازي ته ویلي چې له افغانستان سره شوې مرستې په ځینو مواردو کې ضایع شوي او غوره انتخاب دا دی چې بهرنۍ مرستې د حکومتي ادارو لخوا ولګول شي. سپینې مڼۍ په مصر کې د روسیې د یوې مسافروړونکې الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د تروریستانو د لاس لرلو احتمال نه ردوي. د سپینې مڼۍ ویان جاش ارنست تېره ورځ په واشنګټن کې په دې اړه وویل
I think we need that the Turkish
تر دې دمه امریکا د دې پیښې په اړه خپل معلومات نه دي چمتو کړي، خو د تروریستانو د احتمالي لاسته راوړلو په ګډون هر څه ممکن دي چې پیښ شوي به وي. جاش ارنست دا وینا وروسته له هغه کوي چې د برتانیا صدر اعظم ډیوید کامرون وویل ډیر احتمال لري چې د الوتکه د تروریستانو د یو بم په وسیله نسکوره شوې وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما بیا سی بی ایس رادیو ته وویل چې د په باور دا امکان شته چې په الوتکه کې به بم ځای پر ځای شوی وي او باید دا مسله جدي ونیول شي. مسکو د بمی چاودنې په اړه د ویناو په وړاندې غوسه څرګنده کړې ده. د اکتوبر د مصر د روسي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې ټولې 240 سورلۍ ووژل شوې. د پاکستان په لاهور ښار کې د یوې نړیوالې فابریکې په کنډوالو کې د ایثار خلکو د موندنې لپاره هڅې تیره شپه هم روانې وې. د راپورونو له مخې ژغورونکو ډلو وکولای شوای چې له نړیدلې ودانۍ څخه تر سلو زیات کسان ژوندي وباسي. همداراز د پرون ورځې تر ماښامه پورې 22 نور جسدونه هم راایستل شوي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د ژغورنې د ډلې مسؤول ارشاد ضیا وایي تر دې دمه په نړیدلې ودانۍ کې د بندو پاتې کسانو د ژوندي موندنې چانس ډیر کم دی. په لاهور ښار کې د دې فابریکې ودانۍ د چهارشنبې په ورځ ویجاړه شوه. چارواکي وایي ښایي 150 کسان د ماتو کنډوالو لاندې بند پاتې شوي وي. د پیښې علت څرګند نه دی، خو یو شمیر چارواکي وایي ښایي دوه اونۍ مخکې شوې زلزلې د دې فابریکې ودانۍ زیانمنه کړې وي. ایران څیړنې پیل کړي څو د حج په مراسمو کې په لبنان کې د دې هیواد د ورک شوي سفیر درک ولګوي. د ایراني چارواکو په وینا د ملګرو ملتونو سازمان او د نړیوال سره صلیب کمیټه په دې څیړنو کې مرسته ورسره کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال امیر عبداللهیان وایي هیواد یې هر راز هڅه کوي چې د غزنفر رکنابادي چې په بیروت کې د ایران سفیر و برخلیک معلوم کړي. د ایراني چارواکي ویلي د ډیپلوماټي د حج په مراسمو کې د رامنځته شوې پیښې په ترڅ کې د 22 نورو ایرانیانو سره یو ځای ترای تم شوی دی. تهران سږ کال د حج په مراسمو کې د رامنځته شوې خونړۍ پیښې وروسته چې ګڼ شمېر کسان پکې تر پښو لاندې شول، سعودي عربستان ملامت بللی چې مراسم یې سم نه و تنظیم کړي. وروستۍ خبر دا چې ایران له امریکا څخه د مصرفي مالونو پر وارداتو او ویش بندیز لګولی. د ایران د اقتصاد او صنایعو وزیر محمد رضا نعمتزاده ویلي دا ډیره مهمه ده چې له امریکا څخه د مصرفي محصولاتو د وارداتو مخه ونیول شي. ویل کیږي چې دا یو فرمان دی او پر خصوصي سکتور به د عملي کېدو وړ نه وي. د ایران د رژیم توندلاري غړي د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي موافقې وروسته تل د ایران په چارو کې د امریکا د لاسوهنې په اړه خبرداری ورکړی.
تاسی ازادي رادیو تواجه است. د دې خبرونه په راپورونه کې ورچی مدني فعالان وایي کډ رخصانی په نوم دیوي جلی د سنگسر عاملانو ته سزا ورنکړل سي.
مشروعیت دولت کنونی خدشدار شده و مردم نسبت به نظام بیش از پیش بی باور خواهند شد.
دغه انجلی په غور کې سنگسر سوي. د غور والی وی درخشانی په نوم دی وینځ انجلی د سنگسرولو په تړاوي څو کسان پیژندلې. ایران د معاش او دایمي اقامې د اسنادو په بدل کې افغانان د سوریې جګړې ته لیږي. د حکومت اجرایی رئیس ټینګار کوي چې ټول افغانان باید د ملت په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي. د کورونی چارو وزارت د شیزنه پولیسو د جلب او جذب لپاره خپل ځانګړی کمپاین پیل کړی. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د نورو راپورونو ترڅنګ په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. سی ازادي رادیو ته غوښ دیاست چې خبرونه د سحر پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو پرې دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې د ازادي رادیو ټول خبرونه په انټرنیټ کې صافه وځي او ورچی ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. ورزو د خبرونه د راپورونو برخې ته د انتقالي عدالت هم ژغوي کون کې ډله او مدني فعالان خبرداري ورکوي که د سنگسر سبي رخصاني د پیښ عاملین سزا ویني خلک به پر حکومت باور نه کوي. د دې ډلې غړي نن جمعه په یو کانفرنس کې ول چې په غور کې د دې 19 کلن انجلۍ د سنگسر قضیه وشوه چې افغان شزي لوکومو جدي ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل له کابل د سپی ولستن ایگزی پر راپور کې اوریدلی سي.
په غور کې د 19 کلن رخشانی د سنگسر پیخي په افغان خزو دروان ظلم او تاوتریخوالي یو بل بیلګه خلکو ته وښوده. د انتقالی عدالت همغږی کوونکې ډله وایي دې قضیه ثابته کړه چې افغان میرمنې له خپلو انساني حقونو محرومې دي او کله یې هم چې د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړی له مرګ سره مخ شوي دي. د دې ډلې غړیو د جمعې پر ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې حکومت باید ژر تر ژره د 19 کلنې رخشانې د سنگسر قضیه وڅېړي او عاملینو ته سزا ورکړي. د انتقالی عدالت د همغږی کوونکې ډلې یو غړی عبدالبصیر فیضی په دې اړه وویل
هرګاه با عاملان شهادت رخشانه
که چیرته د رخشانی د سنگسر د فرخوندې د وژنې او نور وژل شوی ښځو او نجونو له عاملینو سره قانوني چلند ونه شي او انصاف تأمین نه شي د اوسنی حکومت مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راشي او د خلکو باور به پرې له مخکې هم کم شي. نو له افغان حکومت غواړو چې د رخشانی د سنگسر د حکم عاملین او هغو چې دا وژلې ونیول شي، محاکمه کړل شي او سزا ته ورسیږي. خغلی فیضی وویل د رخشانی د سنگسر قضیه او د نورو ښځو په وړاندې د تاوتریخوالو تیرې قضیې باید په جدي توګه وڅېړل شي او له یاده ویستل یې د ټولو لپاره شرم دی. د انتقالي عدالت همغږی کوونکې ډلې خبرداری ورکړ که له رخشانی سره انصاف ونه شي دوی به خپل غږ د لاریونونو او مدني مبارزو له لارې د تل لپاره جاري وساتي. د ازادي راډیو د یو ویډیویي راپور له مخې په غور کې د غلمین په کلي کې 19 کلنه رخشانه چې یو بوډا ته ورکړل شوې وه له 30 کلن محمد ګل سره د تیښتې په جرم په عام محضر کې د ټوپکوالو او زورواکو لخوا سنگسار شوه. د غور والی سیما جوینده دا مني چې د پیښې د عاملینو د نیولو توان نه لري او مرکزي حکومت باید دوی ته پوځیان ورواستوي چې وکولی شي په غلمین کې د دې پیښې او داسې نورو پیښو پوښتنه وکړي. اغلی جوینده د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
یو شمیر کسان پیژندل سوي خو د دې لپاره چې افشا نه سي نمونه نه اخلو. د غلمین له خلکو سره مو خبرې کړې دي او لارې چارې مو لټولې چې له دې وروسته هلته څه وکړو. بله خبره دا چې له مرکز نه د یو هیئت د راتلو انتظار باسو، که څه هم ځینې کارونه مو کړي دي په خپله، خو رښتیا خبره دا ده چې موږ خپله د تعرض او حملې توان نه لرو.
افغان حکومت یو پلاوی ټاکلی څو غور ته لاړ شي او د رخشانی د سنگسر د قضیې پوښتنه وکړي، خو د غور د والي په خبره تر اوسه دا پلاوی غور ته نه دی ورغلی. د رخشانی د سنگسر د قضیې په اړه افغان حکومت، ملي شورا او ګڼ شمېر خلکو غبرګونونه ښودلي، خو تر اوسه پورې هم د هغې د سنگسر عاملین د غور د مرکز فیروزکو پر غلمین کې سرې سترګې ګرځي. دا یوازې رخشانه نه ده چې وژل کېدو یې سخت غبرګونونه پارولي، بلکې لسګونه داسې نورې افغان نجونې او ښځې د کورنیو تاوتریخوالو او ناسمو دودونو له امله د زورواکو لخوا محاکمه او وژل شوي دي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو اوریدل چې مدني فعالان وایي که د رخشانی په نوم د یوې ځوان نجلۍ د سنگسر عاملانو ته سزا ورنه کړل سي، خلک به پر حکومت باور له لاسته ورکړي. بلخوا د غور والی سیما جوینده وایي په دې ولایت کې د یوې ځوان نجلۍ د سنگسر په تړاو څو کسان پیژندلي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د سنگسر سوي رخشانی د یوه مرکچي مولوي ورور د دې نجلۍ د سنگسر فتوا ورکړې ده. تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
نو لسکلنه رخشانه څه موده مخکې د غور ولایت په یوه سیمه کې یو شمېر کسانو تر کاڼو لاندې ووژله. وروسته له هغې چې د دې پیښې ویډیو خپره شوه، دننه په افغانستان او بهر یې ګڼ عکس العملونه راوپارول. ویل کېږي چې رخشانې د زور واده ته غاړه نه وه ایښې او له هغه چا سره تللې وه چې مینه یې ورسره لرله. رخشانه په داسې ولایت کې تر کاڼو لاندې ووژل شوه چې والي هم یوه میرمن سیما جوینده ده. کله چې مو له سیما جوینده وپوښتل چې د رخشانې په وژنه کې لاس لرونکي کوم کسان یې پیژندلي که نه، هغې وویل
ما افراد شناسایی کردیم و یک نفر از اون نام میگیرم به نام مولوی یوسف.
سیما جوینده وی مو کسان پیژندلی دی او کس تو مخلم چې هغه مولوی یوسف دی، ورور یې د انجلۍ خواستګار او د انجلۍ په همدې خاطر وژلې چې نه یې غوښتل د مولوی یوسف ورور سره واده وکړي. د انجلۍ تقریبا باسواده او پر دې سربېره ښکلې انجلۍ وه. د هغې هیله همدا وه چې په خپله خوښه واده وکړي. د دې ډلې چې د انجلۍ سنگسر کړې سرلارې مولوی یوسف دی. نور کسان مو هم پیژندلي چې دا راز موږ سره دی او تاسو ته یې له ویلو بخښنه غواړو. که څه هم ویل کېږي هغه سیمه چې رخشانه پکې سنگسر شوې د غور مرکز ته چیرې چې دولت واکمن دی نږدې پراته ده، خو سیمه جوینده وایي دا سیمه د ولایت له مرکز څخه 50 کیلومتره لرې پراته ده. د نوموړې په وینا دوه کاله مخکې دا سیمه د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوې. د میرمن جوینده په وینا یو شمېر ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې د دې په اړه چې یوه ښځه د تبلیغات کوي او غواړي چې که د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې هم کوم زور زیاتی کېږي، زه یې باید د یوې والي په توګه ځواب ووایم. په داسې حال کې چې په دې سیمه کې دولتي حاکمیت نشته. هغه زیاته کړه
ما نه میتونیم اگر زن باشیم یا مرد باشیم مناطقی که دشمنای
سیما جوینده وای کوالی خزوی کسړی هغه سیمه چې د افغانستان د خلکو دښمنانو نیولې سمانته نشي کوله. موږ هغه سمو چې په وس کې د دادی چې مرکزی ادارې او د ملي والد حکومت لمشانو څخه وغواړو چې د هوایی او مزکنیو سواکونو لپاره زموږ مرسته وکړي سو موږ د عملیاتو توان ولرو. دا مهال موږ یوازې په دفاعي حالت کې او دا چې دفاع کوو د حملو کار دی. د غور والی سیما جوینده وای مخکې تر دې چې د انجلې سنگسار شي دوی له ولسمشر سره په یو ویډیو کانفرنس کی په دی او زینونور سیمو کې د پوزي عملیاتو غوښتنه کړې وو او هغه هم ورسره منلې و چې په تدابیر یو بوختو. هغه ویل په غور ولایت کې تر دې مخکې هم سلګونه رخصانی وجل شبي خو چای پښتنه نه دکړي. میرمن جوینده یو ور بیا پر مرکزی چارواکو غږ وکړ چې د غور ولایت د امنیتی ځواکونو په پیاوړتیا کې د هڅې زیات کړي. نو موري د رخصانی د قاتلینو په نیول کېدو کې هم د کابل میشتو چارواکو پر مرستې ټینګار وکړ.
چې دې تور کړم په واده کړ ما پلار ته خیره کول چې مې د لاس ونو شو بچی مې راوړي زه د خلکو کالینزم مزدور کوم چې مې روزګار شو.
پنځه بچی موږ هغه ته میراث یو موږ دا بچی نه لري.
لګانې مې نګانې پاتې دې ځنې مرګان څو تاسو نو ولې مرده څنګه کار ولې مرده څنګه کړې.
تاسی ازادي رادیو ته واجیست. ایران د معاش او دایمي اقامت په بدل کې افغانان د سوریې د جګړې لپاره جلب او جذبوي. ګارډین ورسپانې د یو شمېر افغانانو په خول چې د سوریې په جګړې کې د وژل شویو افغانانو د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی او د هغو عکسونه یې اخیستي ویلي چې په سوریه کې افغانان د بهرنیو جنگیالیو دویمه ستره ډله تشکیلوي. ایران دا جګړه د اهل بیت د حرم ساتنه بولي. په دې اړه نور جزئیات له اسمت سروان څخه اوري.
د افغان مهاجرو د فاطمیانو پوزي قولي اردو چې په ایران او سوریه کې میشتره اوس په سوریه کې د بشار اسد د رژیم په ملاتړ په بهرنیو جنگیالیو کې د لبنان له حزب الله وروسته دوهم لوی پوزي ځواک دی. د ایران له دولت سره تړلیو ادارو د سشکال په میمیاش کې وویل چې د سوریه د جګړې له پایله تر اوسه پورې د فاطمیانو د قولي اردو لشترلشه 200 غړي وژل شوي دي. څرګنده نه ده چې لمه میاشتې راورسته به څومره نور وشل شوي وي. د ګارډین د راپور پر اساس ایران تل ادعا کړی چې په سوریه کې رول د سلام مشورې تر حده دی. لوی قومندانان یې لیږلي چې عملیات پلان کړي او وی څاري خو د افغانانو له لیږلو داسې ښکاري چې ایران له نورو شیوو همکار اخلي. ګارډین لیکي د ایران په دوو ښارونو لکه مشهد او قوم کې هر ورځ د افغانانو جلب و جذب روان دی. ورسپانه همداراس کاجی داسې معلومات ترلاسه کړي چې ایران تر قانوني عمر کشر افغانان هم د سوریې د جګړې لپاره جلبوي. د سشکال په منی کې لشترلژه یو افغان چې عمر یې 14 کال وو په سوریه کې ووژل شو. ایران په سوریه کې وژل شویو کسانو ته د اهل بیت د حرم دفاع کوونکي وایي. تر ګارډین ورسپانې مخکې نورو رسنیو هم د سوریې په جنگ کې د ایران له لوري د افغانانو د شکیلولو په اړه راپورونه خپاره کړي دي. د مشهد ابوالفضل جماعت چې د ګلشهر په نوم د مشهد ښار یو بیوزله سیمه ده او افغانان پکې ډیر اوسي د جلب و جذب مرکز دی. د سشکال د دوبی په یو سهار شاوخوا 50 تنه افغانان چې اکثره ځوانان یا زلمکي ول د دغه جماعت مخ ته کتار ولاړول څو نمونه ثبت کړي. د نوم ثبتولو شرایط خورا ساده دي. څوک چې غواړي باید ثابت کړي چې افغان دی. مجردان یا تر قانوني عمر کشان باید د پلار اجازه لیک ولري. د میرولی په نوم یو افغان چې د هرات ولایت د شندن ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي چې ایرانیانو د سوریې په جګړه کې د برخې اخیستو په بدل کې د میاشتې د 10 میلیونه تومان معاش ژمنه ورسره کړې وه. د په دې اړه چې دا وړاندیز ورته څرنګه وشو ازادي راډیو ته وویل.
نو مجبور است شیال تلاش شي زه به تاسو داسې نفر ته معرفي کوم چې تاسو یې مستقیمه سوریې ته ولېږدوي. دا داسې وو چې دی خپل د غوشاغبر ایراني وو غوشاغبر نه وو. زما فکر چې د ایران د استخبارات نفر سړی وو ولې چې ول تاسو ول زه جرمني ته یونان ته څومره کرایي ورکوي او زه تاسو داسې مفته استومه.
څلرویشت کلن مجتبی جلالی چې په ایران کې زیږېدلی افغان مهاجر دی په وروستیو کې له مشهد څخه اروپا ته پناه وړې ده. د اکاسته او وای چې په مشهد کې لشترلجه د لسو افغانانو د جنازې مراسم او تورغلې چې ټول په سوریه کې وشل شوی وو. جلالی په ایران کې د افغانانو د ستونزو د یادونې ترڅنګ وویل چې د ایران له لوري د بشار اسد د ملاتړ قیمت افغان کډوال پرې کوي. د دې په وینا په ایران کې میشت اکثره افغانان نه غواړي چې د سوریه جنگ ته لاړ شي او د نورو لپاره ووژل شي خو د دې لپاره چې ایران پیسې ورکوي همداراز په خپل خبر کې د هستوګنې اجازه ورکوي مجبور کیږي چې د مرګ خطر قبول کړي. په ایران کې تر 1 میلیون زیات افغانان په غیر قانوني ډول اوسي او تل د ایران له لوري له خپل خاورې څخه د ایستلو ګواښ ورته کیږي. ګارډین رسپانه وایي چې په سوریه کې د افغانانو د فاطمیانو د قولي اردو رول هغه وخت څرګند شو چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قمندان قسیم سلیمانی آډیو خپره شوه. په دې صوتي پیغام کې سلیمانی په خپلو شخصي خاطرو کې په سوریه کې د افغانانو د حضور اهمیت ستایي. په ایران کې د فاطمیانو قولي اردو په 2011 میلادي کال د سوریې د جګړې له پیلېدو وروسته جوړه شوه څو له افغان مهاجرو څخه د سوریې په جګړه کې مرسته واخیستل شي. سمه څرګنده نه ده چې د دې قولي اردو د غړیو شمیر به څومره وي، خو د یوې لیوا له حده یوې قولي اردو ته زیات شوی دی. د سشکال په لومړیو کې ایرانی خبری رسنیو وویل چې د دې قولي اردو د غړیو شمیر د 10,000 او 40,000 تنو ترمنځ دی. د فاطمیانو د قولی اردو ایرانی قومندان رضا خاوري تیره میاشت ووژل شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیره میاشت وویل چې د ایران له لوري د سوریې جنگ ته د افغانانو د لیږلو په باب کره معلومات نه لري، خو که رسمي راپور یې ترلاسه کړ او په دې اړه خپاره شوي راپورونه تایید شول لازم اقدام به وکړي.
په افغانستان کې د صحي خدماتو د وړاندې کولو په طرز آشنا رادیو د لړم د میاشتې په څلورونه یو کې چړنیز بحثونه کوي.
د دې اونۍ په خبرونه کې په افغانستان کې د روغتیا د خصوصي سکتور د فعالیتونو څېړنه، په خبرونه کې د عام روغتیا د وزارت څخه خپلې پښتنې او انتقادونه مطرح کړي.
هر جمعه د شپې په 8 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو روغتیایی خبرونه FM 100.5 منځنۍ څپه 1269.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدلای شئ. د ولایت په ولایت پروګرام کې د بغلان ولایت پر وضعیت خبرې کوو. که تاسو هم په بغلان کې د روان وضعیت یا هم هلته د نورو تحولاتو په اړه نظر یا پوښتنه لري، کولی شئ پروګرام ته زنګ راووهئ. د دې ولایت مقامات به ستاسو پوښتنې ځوابوي. ولایت په ولایت کې پروګرام د مازیګر په 4 بجو پیلېږي او تر 5 بجو دوام کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی لوګر ولایت ته سفر کړی دی. په دې وروستیو کې په لوګر کې چې کابل ته څیرمه پروت دی، ناامني زیاته سوې ده. داود تپان دا مسله تعقیب کړې. له لوګر را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. تپان صاحب، ولسمشر غنی په لوګر ولایت کې څه ژمنې او څه خبرې کړي؟
مننه سالی صاحب. ولسمشر غنی چې شاوخوا 9 بجې لوګر ولایت ته راورسېد، په لوګر کې 3 غونډې درلودې. لومړۍ غونډه د امنیتي ادارو د مسؤلینو او د امنیتي ځواکونو سره دیوالي په شمول دوی سره وه، چې هغه د ژورنالیستانو نه پټه وه. او بله غونډه هم اداري وه چې د ادارې سره یې خبرې درلودې، هغه نه هم ژورنالیستان هغلته ګډون نه و کړی. ولې بله غونډه چې یوه لویه غونډه هغه د ولسونو سره وه. د ولسونو په ناسته کې دوی وویل چې د لوګر امنیت تر پخوا ښه شوی ده، په امنیتي مسایلو یې جدي بحث کړی دی او په لوګر کې به امنیتي وضعیت ورځ تر بلې ډاډمنېږي. ځکه دوی وویل چې د لوګر امنیت مستقیما په کابل تاثیر لري او دوی امنیتي مسایلو ته ډېر پام کوي. په دې غونډه کې چې د ولسونو سره درلوده، په دې کې د دې سره د کورنیو چارو وزیر، د محلي ارګانونو رئیس، وکیلانو، د مشرانو جرګې غړیو او د ولایتي شورا کسانو هم برخه درلوده. ده په خپلو خبرو کې ویل یوه ډېره مهمه مسله چې په لوګر کې د وروستیو کې راپورته شوې هغه د غصب شوي ځمکو په اړه وه. اشرف غني په خپلو خبرو کې ویل دغه ځمکې چې غصب شوي دي، دا به د ځمکو د اراضۍ د مسؤلینو لخوا څېړل کېږي او په جدي ډول به د دې مخنیوی کېږي او د دې غصب مخه به نیول کېږي. موضوع یې یاده کړه هغه د مسی عینک د پروژې د قرارداد مسله وه. په پخواني قرارداد کې ستونزې موجودې وې او نوي قرارداد باندې دوی د سره غور کوي او د چین له مرستیال ولسمشر سره دا خبره یاده کړې ده او دغه قرارداد به له سره نوی کوي وروسته له غوره. دریمه مسله یې یاده کړه هغه هم په لوګر کې د کانکور ازموینه وه او د تعلیمي ساحه وه. سویلې په کانکور ازموینه کې به هیڅوک څومره نفوذ ولري د مداخله نشي کولای، پریک د دوی په خبره ځوانان په خپل زده کړو ته په اسانۍ لاره پیدا کړي. بل سالسه
تپن صاحب دی ولایت کې د زینو تحولات یادونه ونه کړه. ولسمشر کله ناکله چې زینو ولایتونو ته سفر کوي په هغه ولایت کې د زینو چارواکو د عدلون بدلون خبره کوي یا هم په سیستم کې د اصلاحاتو یادونه کوي. په دې ولایت کې په دې اړه څه وویل سول؟
د هیڅ ونه ویل په دې اړه. ولې یو شي ته والی اشاره وکړه، هغه دا وه چې ځینې ریاستونو امیریتونو د ریاستونو ته ارتقا کړې ده. والی وروسته له غونډې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په اداري جلسه کې د ولسمشر سره دوی دا خبره مطرح کړه چې ځینې ادارې باید ریاستونو ته لوړې شي. ولسمشر هم دا خبره ورسره منلې او وزارتونو ته به د دوی په خبره چې پلان سپارل کېږي او په نږدې راتلونکي کې به دغه ریاستونه ارتقا وکړي.
ډیر مننه داود تپان و په لوګر کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه ولایت سفر کړی، حالت د روانو ستونزو د حل لپاره ځینې ژمنې کړې دي. بلخو د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وی ټول کسان د روانو ستونزو د هواری مسؤلیت لري. شغلی عبدالله د ولسی جرګې د پخوانی غړي سید مصطفی کاظمی اتلم د اتم تلین په مناسبت جوړه سوې غونډه کې ویل چې حکومت د خلکو او د خدای په وړاندې مسؤل دی او د ستونزو د حل لپاره هڅې کوي. بلخو د ولسی جرګې غړي او د سید مصطفی کاظمی ورور سید علی کاظمی وویل چې حکومت د خلکو د تمې خلاف روان دی او دا به د دې سبب سي چې خلک خپل لار جلا کړي. صفی الله ستانک زایل کابل.
بله تاسو اوریدونکو ته سلام. د افغان حکومت اجرائیه رئیس نن د سید مصطفی کاظمی په اتم تلین غونډه کې د وژنې په اتم تلین غونډه کې وویل چې په هیواد کې ډېرې زیاتې ستونزې موجودې دي، خو ټینګار یې وکړ چې د حل لپاره ټول مسؤلیت لري. ښاغلی عبدالله په خاصه توګه حکومت د ستونزو د هواری مسؤول وباله او ویل چې د ده په شمول ټول حکومتي چارواکي د دغو ستونزو د حل لپاره هڅې کوي او خپل مسؤلیت د ستونزو په پېژندلو او حلولو کې درک کړی دی. ښاغلی عبدالله په خلکو هم غږ وکړ او په سیاستوالو یې غږ وکړ چې د انتقادونو او شکایتونو پر ځای کې بالاخره دوی د زیاتو ستونزو تر بار لاندې راولي، دې ته غاړه کېږدي چې هڅې دې وکړي او د پرمختګ او د ستونزو د حل لپاره دې مټې ونغاړي.
هیچ کسی دور که رضی شده نمیتونه که امروز مشکلاتی وجود داره و مشکلات هم زیاد است.
لکه څنګه چې ښاغلی عبدالله وویل د دوی په خبره هیڅوک له دې انکار نشي کولی چې نن ستونزې موجودې دي او ستونزې ډېرې زیاتې دي. د دې تر څنګ هیڅوک له دې انکار نشي کولی چې هغه کسان چې په راس کې دي زموږ په څېر د دغو ستونزو د هواري لپاره د خلکو او خدای په وړاندې مسؤلیت لرو. ښاغلی عبدالله همداراز وویل چې د ملي وحدت حکومت د خلکو د ملي وحدت له حکومت خلکو ډېرې زیاتې تمې درلودې په اول کې، او خو دا چې دغه حکومت له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ و او ډېرې زیاتې ستونزې ورته پاتې وي، نو یو شمېر خنډونه د کارونو په ترسره کولو کې رامنځته شول. د حکومت اجرائیه رئیس همداراز سید مصطفی کاظمی یوه بېلګه وبلله چې د پرمختګ لپاره یې ډېر زیات کار کوه، او ویویل کې ټولو د ښاغلي کاظمی په څېر پخوا او له هغې وروسته خپل مسؤلیت درک کړی وای، نن به دومره زیاتې ستونزې د حکومت لپاره نه وې پاتې. اخوا د ولسي جرګې د غړي سید مصطفی کاظمی چې ورور سید علي کاظمی د خپل ورور د وژنې د اتم تلین غونډې په مناسبت وینا کې وویل چې حکومت د خلکو د تمې په خلاف روان دی او دا کار به خلک ورڅخه جلا کړي. د ښاغلي سید علي کاظمی په خبره دولت او حکومت د خلکو د تمې په خلاف روان دی. زه په صراحت وایم چې له خلکو سره همدا فکر دی. کله چې دا فکر له خلکو سره وي دا برداشت له خلکو سره وي، دا زموږ لارې سره جلا کوي. ښاغلي کاظمی دا هم وویل چې د سیاسي شخصیتونو د وژنې دوسیې نه تعقیبېږي، او په بغلان کې د 1968 کال د لړم د 15 غمیزه چې سید مصطفی کاظمی او د ولسي جرګې 15 نور غړي او لسګونه عام خلک پکې وژل شول او لسګونه نور پکې ټاکان شول، د حکومت له یاده وتلې ده. پر افغان حکومت په دې وروستیو کې انتقادونه زیات شوي چې د حکومتولۍ او قانون د واکمنتیا په برخه کې له ستونزو سره مخ دی، او ورځ تر بلې د خلکو واټن ورسره زیاتېږي. خو دا لا معلومه نه ده چې په حکومت د خلکو د باور د کمېدو دا لړۍ به بالاخره کوم ځای ته ورسیږي او ستونزې به څومره نورې ستونزې به وزېږوي. بلې صالح صاحب،
ډیره مننه له صفی الله ستانک ځینې موردل چې د افغانستان اجرائیه رئیس ټینګار کوي چې ټول کسان د ملت په وړاندې مسؤل دي. عبدالله عبدالله د ولسي جرګې د پخواني غړي سید مصطفی کاظمی د تلین په مناسبت جوړه سوې غونډه کې دا خبرې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي او اوریدونکو اونیز پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي نور راپورونه هم لرو. خو په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 1 دقیقې کېدونکې د مهمو خبرونو سرخطونه له احمد تکل ناوري.
راپورونه وایي چې افغان حکومت غواړي له هند څخه د روسیې ساخت می 25 الوتکې وپیری. هندي سرچینو ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر به ډیر ژر په نوې ډیلي کې د دې هلیکوپټرو د انتقال تړون لاسلیک کړي. د غور والی وایي یو شمیر کسان یې پیژندلي چې ښایي د رخشانې په نوم د یوې ځوانې نجلۍ په سنګسار کې لاس ولري. سیما جوینده له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د یو تورن نوم مولوی یوسف یاد کړ چې د دې په وینا رخشانه د خپل ورور لپاره غوښته خو هغه انکار کړی و. د جرمنی حکومت وایي د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی او په ورځ کې شاوخوا 2000 افغانان د هیواد ته د سیاسي پناه اخیستو لپاره رسیږي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په اکتوبر میاشت کې 1500 افغان کډوال په غیر قانوني لارو د جرمنی خاورې ته ننوتی دي. ولسمشر اشرف غنی له ناروی څخه غوښتي چې په افغانستان کې د سولې له بهیر د ظرفیتونو د لوړولو له هڅو د ځنګلونو له ساتنې او د سوداګرۍ له ودې سره مرسته وکړي. سپینه مانی وایي چې په مصر کې د روسیې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د تروریستانو د لاس لرلو احتمال نه ردوي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس تېره ورځ په واشنګټن کې وویل که څه هم امریکا تر دې دمه د دې پیښې په اړه خپل معلومات نه دي چمتو کړي خو د تروریستانو د احتمالي لاس لرلو په ګډون هر څه په دې پیښه کې ممکن دي. ایران څېړنې پیل کړي څو د حج په مراسمو کې په لبنان کې د دې هیواد د ورک شوي سفیر غزنفر رکنابادي درک ولګوي. ایرانی چارواکو ویلي ملګر ملتونه او د نړیوال سره صلیب کمیټه په دې څېړنو کې مرسته ورسره کوي. او ایران له امریکا څخه د مصرفي مالونو پر وارداتو او ویش بندیز لګولی. د ایران د اقتصاد او صنایعو وزیر ویلي دا ډیره مهمه ده چې له امریکا څخه د مصرفي محصولاتو د وارداتو مخه ونیول شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د شیزنه پولیسو لیکو ته د جلب او جذب عمومي کمپاین پیل کړی دی. د کورنیو چارو وزارت د جندر ریاست وایي که څه هم د پخوا په نسبت د پولیسو لیکو ته د ښځو او نجونو د تګ لیوالتیا زیاته سوې خو دوی خپل ټاکل سوي هدف ته نه دي رسیدلي. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خزینه پولیسو ته د جذب پخوانی کمپاینونه بریالي بولي او د سږ کال لپاره یې د ښوونځیو له لارې دا پروسه بیا پیل کړه. د کورنیو چارو وزارت دغه کمپاین په کابل کې د یو ښوونځي د خزینه زده کوونکو ترمنځ د والیبال سیالیو له لارې پیل کړ او وایي چې دغه لړۍ به د مرکز او ولایتونو ښوونځیو ته وغځوي. د دغه وزارت د جنډر د برخې مسؤولې حکمت شاهي ازادي راډیو ته وویل چې د داسې کمپاینونو له لارې د جلب او جذب پروسه پیاوړي شوې او د پخوا په پرتله ډېرې ښځې د پولیسو په لیکو کې د خدمت لیوالتیا لري. هغه وایي چې په بدل کې د وزارت د جلب او جذب شرایط ښه شوي او جذب شوو ته امتیازات هم ډیر شوي دي.
د کورنیو چارو وزارت تصمیم لري چې فصل دی نه په خپل جلب او جذب کې دقت وکړي او یو مهم طرز عمل د غیر لپاره ټاکلی چې په غیر کې سن فاميلي اجازه او البته بعض امروز چې ولري هغه نه جلوګیری کوي. منتها باید فاميلونه اجازه ورکړي او سن قانوني باید تکمیل کړي وي. هغه سه خويندې راغواړو چې 12 سن نه فارغ وي مونږ په صفوفو کې منو او د دوی لپاره مونږ ډیر ښه سہولتونه لرو.
اغلی حکمت شایي وایي چې د ورزشي لوبو ناستو او خبرو اترو لارې غواړي د خونځیو د خزینه زده کوونکو او خزینه پولیسو ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي او هغوی د دوی لکار اغیزمن شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د څو کلونو راهیسې د خزینه پولیسو په ډیرو دو ټینګار کوي خو ویل کیږي چې د ټولو هڅو سره سره ټاکلی هدف نه دی پوره کړی. دا وخت د پولیسو په لیکو کې 2200 ښځې په وظیفو بوختې دي خو د کورنیو چارو وزارت 15000 ته د دغې شمیرې د رسیدو اراده لري. افغان حکومت داسې مهال د خونځیو څخه د دغې شمیرې ری پوره کېدو ته پاملرنه ډیره کړي چې په سړو سیمو کې زده کوونکي له 12 ټولګي فارغيږي او تر ډیره په هغو شرایطو برابرۍ وي چې حکومت پرې ټینګار کوي. په کابل کې د ملالۍ د لیسې زده کوونکي چې د والیبال په لوبه کې هم ګډون کړي د وطن خدمت ایوازې د نارینه او کار نه بولي بلکې وایي چې که څونه او سہولت ورته برابر وي دوی د داسې پروګرامونو نتایج ته خوشبينه دي. دا وایي زموږ یو هدف دا دی چې په وطن کې خدمت وکړو. مونږ کولای شو لکه د نورو کارونو ترڅنګ د پولیسو پلیکو یا د ورزش لارې په خپل وطن کې خدمت وکړو.
خود خدمت کنیم.
ویل کیږي چې دمګړی 200000 شاوخه پولیس دی، خو په ډیرو ځایونو کې د خزینه پولیسو اړتیا لیدل کیږي چې موجوده شمیره بیا ورته بسنه نه کوي. د امنیتي چارو کارپوان وایي کده امتیازاتو لډیرېدو او یا هر بل لارو ممکنه وي، باید افغان حکومت د خزینه پولیسو ډیرېدو ته هم پاملرنه زیاته کړي او د نورو کلونو لپاره نه باید د هدف نه پوره کیدو خبره تکرار شي.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجی ظاهر قدیر په ننګرهار کې وایي چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لپاره ټول تشکیلات برابر کړي. شاه محمود شینواری ور باندې رپورټ لري.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجی ظاهر قدیر د ډیورند کرخې له هغې غاړې څخه راکړه شو کډوالو ته چې دلته د سیمې د نامنې لپاره برنامې جوړوي ګواښ وکړ چې خپلې کړي د بار کړي کنه له سخت غبرګون سره به مخ شي. نوموړي دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د سرخو د رسوالۍ اړوند په خپلې پلرنۍ کلا کې جوړې شوې غونډې ته وکړې چې د ننګرهار په سلګونو قومي مشرانو پکې برخه اخیستې وه. ظاهر قدیر هغه کډوال په ننګرهار کې د نامنې په رامنځته کېدو تورن کړل چې څه موده وړاندې له خیبر ایجنسۍ څخه د کډوالۍ په بهانه ننګرهار ته راکړه شوې وو. نوموړي دغه ټولو ته ګواښ وکړ چې خپلې کړي د بار کړي او دا سیمه پرېږدي.
د ټولو ننګرهاریانو د ټولو مشرقیوالو په نمایندګۍ دا د ظاهر قدیر اعلان دی چې خپله بستره تړه، دا جنگ په څو پایلو تړلی دی. دا یوازې په دې نه ده چې داعش تر جګې زما کور دی، داعش لکه غل غوندې راوښتی ولله چې ورمېږ د مات کوم ولله که د پرېږدم.
ظاهر قدیر وویل چې دا آرام ناس نه دی او اوس هم عملاً په یو شمېر ولسوالیو کې د داعش پر ضد د ملګرو لخوا چریکي عملیات روان دي. د محلي پولیسو په اړه مخالفت ښکاره کړ، خو د ولسی حرکت په اړه یې وویل چې د تشکیلات بشپړ کړي او یوازې قومندې ته په تمه دي. نوموړي د حکومتي کسانو هغه تورونه هم په کلکه رد کړل چې ګوندې دی ملیشه سازي کوي. دی وایي د ملیشه سازۍ څخه نفرت کوي خو د خپلې سیمې څخه دفاعي حق دی او هر ډول قربانۍ ته تیار دی. په دې غونډه کې قومي مشرانو له افغان حکومت څخه ګیله وکړه چې د دوی پرایو بریالي شول، خو د امنیت په برخه کې په خپلو ژمنو کې ناکام راغلل. دغو مشرانو ډاډ ښکاره کړ چې ټول ولسونه د خپلې سیمې د دفاع په خاطر د دولت د وسلوالو مخالفینو سره مبارزې ته تیار دي.
مخکې شئ، ملاتړ وکړئ، جلاباد ښار پرېږدئ، دونو نه تېر شئ، د غنمو نه تېر شئ. نه یې درکوي دغه وګړي حکومت، یو شی نه درکوي. دا حکومت خپله ملکي اخلاصه یې دالې نه دي نه مري چې څه روزي هغه دې سره تسلیمۍ ښودلی دی. که چېرته دا چین ولسوالي د داعش نه خلاصه شو، کولی چې ټول ننګرهار خلاصه دي. او که خلاصه نه شي او مخه بنده نه شي، ګوره عزیزانو، اما غیزه نه راوړي، همدغه لار ده او داسې وبولئ چې ګوره هغو ته رسي.
حاجی ظاهر قدیر له تیر لوی اختر څخه وړاندې په ولسی جرګه کې ګواښ کړی و کچېرې افغان دولت د وسلوالو ټغر له ننګرهار ټول نه کړي نو دی به خپله دې مبارزې ته راودانګي. که څه هم د تیر لوی اختر په 15مه ورځ ظاهر قدیر ضرب العجل پای ته ورسېده، خو دی وایي په دې موده کې د وسلو او د خوځښت د تشکیلاتو په برابرولو مصروفه و چې اوس خبره یوازې قومندې ته پاتې ده.
قاری هستی خان تندر له هلمند لیکلی، په هلمند کې د ورستیو ناامنیو له کبله مخابراتي شبکې منظم فعالیت نه لري او خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي. جان باس په هم له زابل لیکلی، ژمی لا نه دی رسېدلی خو دلته د سونګ موادو بیې زیاتې لوړې سوې دي. بل اوریدونکي لیکلي د رخشانې وجنه له شریعت سره برابره ده او شریعت ته ظلم ویل ناروا ده او د خلکو پیژندنه ګټه نه لري. او سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا څخه لیکلي چې په پکتیا ولایت کې د بیا رغونې کارونه نه دي سوي، هیله ده دولت دغه اړخ ته پام وکړي. ازادي او اوریدونکو پروگرام په یو رپورت پسې اوریدلی سي. فوربس مجلې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ د تر ټولو ځواکمن شخصیت په توګه اعلان کړی دی. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د فوربس مجلې په درجه بندۍ کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل او د متحدو ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما څخه مخکې شو او د دریم پرله پسې کال لپاره د نړۍ د تر ټولو ځواکمن شخصیت لقب خپل کړ. د امریکا چاپ فوربس مجله د نړۍ د ځواکمنو شخصیتونو فهرست په داسې حال کې خپروي چې پوتین د لویدیځو هیوادونو د دې هڅو په وړاندې چې غواړي دای منځوي کړي مقاومت کړی او په سوریا کې د هوایي حملو له لارې یوه نوې جبهه پرانستې ده. پوتین همداراز د سوریه ولسمشر بشار اسد ته په دې مقصد هرکلی ووایه چې غواړي د سوریه د کړکیچ د حل په مقصد د اوږدې مودې هڅو نوښت په لاس کې واخلي. فوربس مجلې ویلي پوتین اوس هم ثابته کړې ده چې دای د نړۍ د ځواکمنو انسانانو له ډلې څخه یو دی او هغه څه په ډاډه زړه کولای شي او د کولو قدرت یې لري چې زړه یې غواړي. د فوربس په فهرست کې د سیاست او اقتصاد په ډګرونو کې د نړۍ ځواکمن انسانان د هغو ټولنیز اغیز، مالی سرچینو او د نفوذ ساحې ته په پام سره درجه بندي شوي دي. په دې فهرست کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل چې تیر کال په 5 مقام کې و، سږ کال 3 مقام ته لوړه شوې ده، خو ولسمشر باراک اوباما له 2 مقام څخه 3 ته رالوېدلی دی. د نړۍ د رومن کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس او د چین ولسمشر ژی جین پینګ په وار سره د فهرست څلرم او 5 ځای خپل کړی. د فوربس مجلې د فهرست په نورو ځواکمنو شخصیتونو کې د بیل او ملنډا د خیریه بنسټ مشر امریکایي میلیارډر بیل ګیټس شپږم ځای، د هند صدر اعظم نریندرا مودی نهم ځای، سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود څوارلسم، د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی اتلسم، د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون څلوېښتم، د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي 55م، او د امریکا د ولسمشرۍ اوسنۍ کاندید هیلری کلینټن 55م مقام خپل کړای دی.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونو مهرکل کوم. د دیونی لپاره زموږ دوستانو د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه تماسونه را سره نیولي او خپل ستونزې را سره شریکې کړي چې موږ هم په پوره امانتداری سره په دې خبرونه کې دراورو. لمړی بل جلال آباد شار څخه د یو اوریدونکو نظر واورو چې د افغانستان د سولې شورا پر کړنو یې خبرې کړي او غواړي چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره جدي ګامونه واخلي. نور اوریدونکو هم تر ډیره د امنیتي ستونزو، بیکاری، د مځکو غصب او نور مختلفو مسایلو باندې خبرې کړي دي چې په ګډه به سره واورو.
السلام علیکم، فضل فضلی د جلال آباد ښار نه خبرې کوم. ما دا نظر دی چې پاکستان ناکام مصرف غریب بیچارہ خان کو پلارا مصرف او زمن رسول خبر ہے تو طالب سرا بنیاد نہ لگی بلکہ داغا طالب او ملا سردا سارا پیدا کرے دا پاکستان پیدا کرے پاکستان اسے ملے گی زمنګ رسول خبرې غره جنگ خبرې د پاکستان سره وشي او د زیه مسعود خبره سیدو مچ زیه مسعود ویل چې زمنګ خبرې بیا اساسه دي او په هغه شلو کالو کې کوم چې جن له وکړه. وسلام مخم خاش.
بله، السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ظفر نیازی له خوش راځه خبرې کوم. زه د ازادي رادیو له لارې له خپل دولت څخه دغه پوښتنه کوم چې آیا دولت داسې وي چې له خپل مامور څخه دغه پوښتنه نشي کولی چې ستا تنخوا څومره ده او دغه لهچته بلډینګ تا څنګه جوړ کړ، د چا زوی یا ورورې او دغه لوی رتبې ته له کومې لارې راورسېدې، تنخوا دې څومره ده او په دغه قیمت بها هوټل کې خوراک د چا په پیسو کوي، عسکر ته څه خوراک مقرره ده او ته څه خوراک ورکوې، آیا ستا عسکر محافظ چې د وطن لپاره کفن په سر تړلی دي ته د هغه په غوښو نه یې اخته، ته ځان پېژنې چې ته محافظ د وطن یې که محافظ د خپل بلډینګ، آیا ته نوکر د ملت یې او که خپل ځان جوړوي، آیا ته د دغه چوکۍ لایق ځان بولې که د پیسو لپاره دې په دغه چوکۍ قبضه کړې ده، آیا په دغه پوهېږي چې دغه چوکۍ په تا چا خرڅه کړې ده، افسوس چې هر څه باندې پوهېږي مګر زموږ دولت ویده ده، په خاوره مو د بل وطن فوجان زموږ تلاشي اخلي مګر زموږ دولت ویده ده، آخر ولې افغانستان ډېر لوی فوج لري، ټول ملک د افغانستان پوځ ده، افغانستان د زراعت لپاره غټې ځمکې لري مګر شاړې پرتې دي، هغه دې په اعلی سطح وکرل شي، په دولتي سطح دې وکرل شي، افغان دولت دې خپل فوج ته وسله واخلي، په دغه کې د چا خبره باید ونه منل شي. د افغانستان د ملت محافظ ورک ده، خدای دې د دوی محافظ وګرځي. وسلام.
زه شفیق الله د قندوز د ولایت د ایمان شو د ولسوالۍ د الف بیری د کلي خبرې کوم. موږ د الف بیری د کلي د ارباب خلی د پلر سره اوسیږو. هلته د غربکیان دي، موږ کورنۍ چور کړي دي، هېڅ شی موږ ته نه دی پرېښي. د موږ دغه اواز مسؤلینو ته ورسوئ.
زه تازه ګل د هلمند ولایت سره ستاسو سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو کارکوونکو سره زما ټولو افغانانو ته دا خواست دي چې د جنګ د جګړې څخه خلاص واخلي. په ملک کې مړینه ډېریږي، کونډې اعتمان جوړ شوي دي. خدای تعالی پورته کړي چې په ملک کې مارامي راشي، سوله راشي، د خلاص ته راشي. جنګونه بس کړي، جنګونه مه کوئ. د خدای په امان وسلام.
یا ازادي راډیو ته ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. نو اول نه چې شهیدانو ورسو در بدر او خاورې په سر دي، په درې زره او پنځه زره باندې نه کور نیوشي نه ساتلی شي. تېر کال یې یوه نمره ورکړې د ګل آغا شهیدي په خارګوټي کې. وزارت داخلي خپل حقوق د شهیدانو ورکړل او هغوی په خپلو نمرو کاش وکړې. او د ملي اردو د شهیدانو په درګه به د ورځې دوه سوه او درې سوه زلمیان د وطن د دفاع لپاره شهیدان کېږي. وزیر دفاع او وزیر مالیه حقوق د خپل لاندې کوي. نه یې ډاکټر صاحب اشرف غنی پوښتنه کوي، نه یې عبدالله، نه یې ولسي جرګه او نه د مشرانو جرګې. نو موږ د ازادۍ راډیو نه هیله منو چې دغه پیغام زمون اشرف غنی ته، عبدالله ته، ولسي جرګې ته او د ولسي جرګې غړو ته او د مشرانو جرګې غړو ته ورسوي چې د ننګرهار د ولایت د ملي اردو د شهیدانو د ورثه دې مشکل ته رسیدګي وشي. ځکه زامن د پردي د فرصه هلاکېږي او مزې چرچې دي. وزیر دفاع وزیر مالیه کوي د شهیدانو حقوق نه ورکوي چې په خپلو نمرو کار شي وکړي. وسلام.
دین د ډرایور یم، د غټ موټر دغه په دلاس باندې روان یو. د طالبانو نه دا خواهش ده دغه پلچک او د سړکان ناکي ناکي الغزوي بس نه دا خبر ټول مسلمانانو لار ده. دینا می دا خواهش ده از الله را لگدم اینی نه ناکی ناکی به پرست نکن دا بخی خرافش های در طلون و پلچکانی طول بنده بودی. با سلام.
زه امیر محمد د چوری د ولسوالی د اوی د کلی سخه خبر کوم. زما دا نظر دی چی ساغلی اشرف غنی او ساغلی ډاکټر عبدالله او دا دواړه نس کولای چې دا کشتی در خپل منزل پرې ورسی. باید انتخابات وسی، یو سم سالم رئیس جمهور راسی چې د ایران او د روسیې او د هند سره شره وادت ولري. او زموږ په ګټه دغه دولتونه دي، نه پاکستان او نه داسې نور دولتونه چې هغه هم داعش حمایه کوي هم طالبان حمایه کوي. د پاکستان ټول په لاس کې دي. په پاکستان کې مدرسې دي، هلته پلانونه جوړېږي، هلته پر موږ افغانانو باندې حملې کوي. نو دا دېرش پنځه دېرش کاله کېږي چې موږ د پاکستان د لاسه ځورې یو، د پاکستان د لاسه درپدر یو. دا زموږ هېڅ کله دوست کېدلی نه شي. وسلام.
زه د بادغیس ولایت د بالامرغا ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. په کاتې همدغه تیچ د زلزلزپولو پر برابر باندې دغه مرستې ویشي. دغه د دغه د کلي و مشرانو ته مه ورکوئ. دا د کلي و مشرانو ته چې ورکوي بالا دا قرار پر روزمز باندې مزدوران ونیسي. بوی دې هغه کارکوونکو چې بس قرار معرفي کړي هغو ته هم مزدوري ورکوي. د هغو سره باره قرار بس بسته دي. زر زر افغانۍ پر هر نفر باندې ورکوي. اته اته زر افغانۍ برابر شي، زر زر روپۍ د طالبانو ته ورکوي او زر زر روپۍ ما کارکوونکو ته ورکوي. زر زر روپۍ هم بیا مزدور ته ورکوي. زر زر روپۍ هم بیا ورکوي ولسوال ته او کمانډانو دوه ته. دا دګر سره شریکان دي په دغه کار باندې. بالا بیا چې دغه دګي سره راووتلې بس دلته بیا خود به خود سره ویشي. دغه دغه د شورا مشران چې دي دا سپینږي په ساته د کلو دغه خلک سره ویشي. بالا خوروغریب ته نه رسېږي. څه خلک چې دغه منطقې سره پیرار شوي او بیا در خپل ځای ته نشي راتلای او خوش شوي او یا زلزلې ځپلي. بارا هغه خلکو ته دغه حق نه رسېږي. دغه مرسته چې دغه دولت خوا څخه کېږي یا دغه امریکایان د خاصه کیږي دا کوپارو د غوته دغه د شورا غړو لمن سره نه شول د شورا غړو که د شورا غړي نه بالا نو اخر خیرات سولایت خدا د اوس حکومت نه لري کده د اوس حکومت سولایت ولري ولې د شورا پر غړو ولي شي یا ولې د شورا پر خلکو باندې شي یا ولې پر ولسوالو پر کمانډان شي ولسوالو کمانډان خپل بناستا چی خپل جید او تشار کړی دي بالا چې د اگر امریکا راتول کنه ولسوال په جید کې ځای جو سلام خدای پاک
زابر وره تشاجي دولسوالي ساس پر پتماس کې مونږ رئیس جمهور دا غوښتنه لرو چې له دربکیانو څخه سخت ثبات آزادي په پوستو کې ناست را وتای نه چې هغه خواست موږ د کلي او یاد سیم مالونه ورشي دوی مالونه ځینې ګرځوي له خلکو څخه په خوږه لا روپۍ اخلي خلک دس نه پیدسوي د بازار ته ورکي هغې خوا ته ورکي د خلکو په خوږه لا روپۍ اخلي مونږ له رئیس جمهور دا غوښتنه لرو چې باید دربکیانو ته څه ووایي
زه د غزنی ولایت ته مخور د بشالي شیدم کوم د موجوده حکومت څخه زما د غیل ده دغه اربکان ځای باید ایسته کې دغه په ځای باندې د دې سوسیالیستو ملکاتو کفار را وستلی وو بیا دې راولي خو دا او دویم مې دغه دغه د دې موجوده حکومت چې دی نه شرمېږي د خپل ژبه بیا له رسانه چې ورسته غواړي غواړي دا دې ته شرم نه درېږي وایي پس پرې درلودې چړې نن بیا نه اخسته وسلام
بد حالات روان حکومت کچری تعلیم نه له اوسر تکل نو ستا نور دی سمې دی خو یاد زې مې رمان دی او سپک سره باندې جامو سره کی خو دې مون ته په پوو یو په تارو وی نو سیلن دل دې مې په کلی کې زو سپک ځان ځان نه مې درې شایدان هم دا و چې شریف جنگ روان تکل مرمې دې بس راځي په کلی کې دې دا سکان دې ورته ورسره
شروعاری نه د دوه کال اوسه زما یو شی چې دا د نمرو په حالت کې توضیح نه کی شهر واخو شو سباره شی ابر د راشه په دغه باندې ورو لګ زمونږ आवाज زور چروا کو ته ورسوي خدای په امان خو راز ازادي رادیو ته ژوندې وي
السلام علیکم سپرا د ولایت خبره کوم اشرف غنی صاحب خو نو پر موږ باندې و زده د خیر سره سامونه پاشلې دي رقم رقم سامونه را باندې پاشلې دي د خیر سره وو چې دا ټول مارشمان او لویان او سپینزری بیا د خیره په مرزي اخته کړ نو وو زنه په پوهنه چې دوی وځ په دې خوار ملت څه کوي اخر څه پکې سامونه پرایلا کړ د خارجان او د ولسان چې په خارج کې جوړیږي هغه د افغانستان پر بچانو باندې کاروي چې وای دا سم څنګه تای جوړ کړی دا خو دا او بل هم ان شاء الله زراعت یې ټول زراعت بل کل تاوان کړی نو سس کل دی ان شاء الله په ګور نه باندې ټول خلک بس نو خلګه د خپل روزمره ژوند ته وسره یاندې چې دا نن د څنګه حالات سبب سره سره کې دا څنګه حالات او یو څه دې د خپل پر کارو باندې غور وکي ملت ته تباہ او برباد کړي دا چارواکي دې څه فکر پر وکي دا خو نه د کار ملت و تباہ او برباد څو ګر سره دا د جنگونو دي تمام ورځ حالته سامونه دي چې جوړول کېږي د خارجانو د خوا ته خپل سامونه انتیامي دا و څه توره شپه راله پر افغانستان باندې بس نو سلام علیکم یاره خو بېخه مخل تنګ شو الله دې خیر کړي
سلام علیکم زه د غورماش د ولسوالۍ یم د پاریاب د ولایت دا دوی هفتی کې د چزمور ولسوالۍ سکوت کړی طالبانو ځینې ولې چې اردو په ولسوالۍ څخه یو کیلومتر لیرې پروت دی نه ولسوالۍ ته څوک ورتلای شي او نه هم اردو راځي چې ولسوالۍ ونیسي موږ هیله ده چې اردو بیا هم ولاړ شي چې موږ ملکي خلک د خپله ولسوالۍ بارته فعاله کړو زموږ کورونه ګر هلته پاتې دي موږ غواړو چې خدا خپل چې چوکېچ بعد د خپل ځایو ته یوسو موږ ته شنه اسمان لاندې شپې تېرو موږ د نورو مقاماتو څخه دا هیله ده چې د دوی خپله ساتله په واسه نه ده د ولسوالیو نو ولسوالۍ د ملکي خلکو ته وسپاري چې ملکي خلک خپله خپل ساتنه وکړي
یوی ګولې ډوډۍ ته خلک انتظار کوي، یو کیلو کچالو 40 روپۍ ته رسیدلي. او زموږ دا هیله ده چې دغه لوړ مقامات زموږ غږ واوري او دغه ولسوالۍ خوشي کړي ملکي خلکو ته، چې دا درې کال کېږي په دې ولسوالۍ باندې جنګ کوي، چې یوه ورځ د طالب په لاس کې وي، یوه ورځ د دولت په لاس کې ده، چې په واس یې خو نه کول نه ده. زموږ ولسوالۍ دې خوشي کړي چې موږ خپله خپله ولسوالۍ وساتو، او د ټولو خلکو همدا غوښتنه ده. وسلام.
السلام علیکم، زه صدام یم، له ایران خبره کوم. تاسو ټول ورونو ته مې دا پیغام ده چې موږ خپل وطن جوړ سي، او موږ باید خپل وطن کې خدمت وکړو. او رئیس جمهور اشرف غنی ته هم دغه پیغام ده چې باید موږ له ایران بند کړي، موږ ته خپل وطن کې خپل کشور کې وظیفه راکړي. د زابل ولایت یم، د خاکی افغان ولسوالۍ یم، د حاجي منګل خان د کلي یم. صدام نوم ده، پلار نوم امیر خان ده. دا پیغام یې ټول ورونو مسلمانانو ته ده، باید موږ له ایران اورل کې خپل وطن کې خپل کشور کې باید موږ ته وظیفه راکړي. وسلام، خدای پامه.
سلام علیکم، د زادی اوریدونکو، د زادی رادیو کارکونکو ټول ته سلام. غواړم چې دا پیغام دې مخور شي په لړپلو چارواکو، او په د اشرف غنی، ډاکټر اشرف غنی باندې، ډاکټر عبدالله باندې غتوم. دغه کوم غاتتون چې په ننګرهار کې ورو زمکه ټول غصب دي، حکومت یې زمکه باندې غصب روان دی، غته لویه طبیعي روانه ده. په ټول باندې غصب کوم چې دې مخاوني چې دې مخاوني چې تر 2000 شلم پورې به د جلال آباد ټول نقشه د خلک بدل شي. د سمرخیل ترڅ کومه ده، دې په هم مخاطه طرف ته ټول زمکه خلکونه ولي عربانو مون ولي مخامخ مون ولي دې غم دې خلل شي، او دې سمرخیل ترڅ مکه دولتي پاتې مون شي. سره دې کورونو وسلام.
وعلیکم السلام. ورور استاسو پیغام د خبر کړ، ازادي رادیو هڅه کوي د امکان تر حد او د پروګرام د وخت سره سم استاسو پیغامونه خبره کړي. البته په دغواړي کو کې زموږ ځینی دوستان ګلی کوي چې د دوی پیغامونه نه خبريږي. په تیرو خبرونه کې مې هم ویلي، او اوس بیا تکراروم چې هر هغه پیغام چې د کیفیت له لحاظه د خبرېدو وړ وي او د پوهېدو وړ وي موږ یې نه سپموو. ستونزه دا ده چې کله زموږ اوریدونکي زنګ وهي، نو د ټلیفوني شبکو د ستونزه له کبله د دوی ږغ د اوریدو او یا پوهېدو وړ نه وي، او شبکه خرابوي، یا هم داسې سوي چې د خبرو په نیمای کې د دوی اړیکه پرې سوې وي او بشپړ پیغام موږ ته نه وي رسېدلی. نو که چیرې تاسو دوستان هم د زنګ پر مهال یو سم موقعیت غوره کړئ، سم موقعیت انتخاب کړئ، نو شایي دا ستونزه به تر ډېره حده راکم شي. بیا تکرارم، که چیرې یو پیغام د یوې خپرونې د وخت کموالی له کبله پاتېږي، نو خامخا یې په بلې خپرونې کې اخلو او حتما نشر کوو، په دې هیله چې دا او هم په افغانستان کې نورې ستونزې پای ته ورسیږي، او چارواکي هم دغو ستونزو او شکایتونو ته جدي پاملرنه وکړي. تر بلې خبرونې تاسو پر لوی او مهربانه خدای سپارم. الله مو مل سن.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 23 41 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شتون من